The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع ورځ د کال 2018 جولای د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 19 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وکیل خواجه حارث پرون په سپریم کورټ کې د پاناما رسوای په مقدمه کې د پلټنو ګډې ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور بے اعتبار او د رښتیاو نه لری وباله نن با اوریدنه بیا شروع کیږي او د افغانستان د ناټو چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم ذاتی جاست د ملک په شمالي خار مزار شریف کې د کیناستو اجازه نه دا ورکل شوی او امریکا تلس ایرانیانو او ځینې ډلو باندې نوي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران بیلستیک میزایل پروګرام د مرسته کوونکی دی استاذو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وکیل خواجه حارث پرون په سپریم کورټ کې د پاناما رسوای په مقدمه کې د پلټنو ګډې ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور باندې دلایل جاری وساتل او وی ویل چې دغه راپور بې اعتباره او د رښتیاو نه لري دی د درې کسیزه ججانو پینل څخه جسټیس اجاز الحسن وویل چې وزیر اعظم ته د خپل صحیح دریځ وړاندې کولو پوره موقع ورکړی شوی و خو تر اوسه یو څه هم د عدالت ته نه دی وړاندې جزیه تکړه چې وزیر اعظم میا نواز شریف څخه د هغه د وینا په حق له پښتنه وشوه نو هیڅ ځواب یې ورنک او بیا د لندن د کور په حق له ترچې کله پښتنه وشوي وایي چې هیڅ نه دی خبر د وزیر اعظم وکیل ویلی دی چې دغه راپور په بنیاد به طرف په فیصله نشي کېدی د ججانو پینل د وزیر اعظم وکیل نه وپوښتل چې د لومړۍ ورځې نه د وزیر اعظم نه د پیسو خارجي ملکونو ته د منتقلۍ په حق له تپوسونه کیږي خو تر دې وخته پورې یې یو ثبوت هم نه دی وړاندې کړی اوریدنه به نن بیا شروع کیږي د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سره لیده کاته کړی دی د وزیر اعظم د دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې دواړه مشرانو د قطر او سعودي عرب عرب امارات او مصر ترمنځ په راپورته شوی شخړه باندې خبرې کړې دي بیانیه زیاتوي چې قطري خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سعودي عرب او د دوی د ملګرو ملکونو لخوا غوښتنو باندې د قطر په ځواب او د کویت په درمګلټوب د روغې جوړې په خبرو تفصیلي حال احوال تیر کړ وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان لخوا د مسلې حل لپاره د هر ډول مرستو ژمنه څرګند کړه د پاکستان سینیټ کې 13 ورځ د ملک د پوز پخوانی مشر راحیل شریف په سعودي عرب پوزي ائتلاف کې رول باندې پښتني راپورته شوې دي پښتني هغه وخت راپورته شوې کله چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سینیټ غونډې ته وویل چې د اسلامي ملکونو پوزي ائتلاف په شرایطو باندې لا هم اخیری فیصله مخې ته نه راغلی د ویل چې د غړو ملکونو د مشرانو بدی باندې ناسته کیږي او پوره تفصیل لیکل شوی شرایط به مخې ته راځي د کومې په حق له چې به بیا پارلیمان ته پوره حال احوال تیریږي د سینټ مشر رضا ربانی وپوښتل چې شرایط د برابرولو نه وړاندې بیا د پوز پخوانی مشر ولې سعودي عربستان ته لیږل شوی د زیاته کړه چې د پوز پخوانی مشر د ملک په جوهري او نورو حساسو معلوماتو باندې خبر دی او که د سعودي عرب د ائتلاف شرایط د پاکستان په حق کې نه وي نو دا ډیر د خطرې خبره ده وروسته په سینټ کې د دې په اړه باندې د پلټنو کولو غوښتنه هم د حکومت څخه وشوه د ناټو چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم ذاتی جاز ته د ملک په شمالي خار مزار شریف کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړی شوې ازبک جنگ سالار عبدالرشید دوستم او د هغه ځینې ملګرو باندې د یو بل سیاسي مشر احمد ایشی سره د زور زیاتی او جنسي تشدد په اړه باندې پلټنې روانې دي د ملک لومړی صدر د ملک لومړی نایب صدر هغه له دوستم دوه میاشتې وړاندې د علاج په غرض ترکیې ته تللی و خو د ملک سیاسي مخالفینو تور پورې کړی و چې صدر اشرف غنی د یو پټ جوړ جاړي د لاندې ده ته اجازه ورکړې وه چې د مقدمې څخه بچ شي په افغانستان کې د ناټو وایان بل سلوین ویلی چې څومره دوی خبر دي نو هغه دا چې جنرال دوستم جاسته په مزار شریف کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې امریکا تلس ایرانیانو او ځینې ډلو باندې نوي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران بیلستیک میزایل پروګرام مرسته کوونکی دي دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې د دې خبرې پخلی شوې چې ایران د کال 2015 جوهري وسلې پروګرام پر سر د شوې لوزنامې اوس پوره پابندی کوي. د بندیزونو اعلانولو په وخت امریکا خارجه وزارت ویاند ویلي ایران په منځنی ختیځ کې د سیمې امنیت، ثبات او سوکالي د خپل لاندې کړی ده. د دغه شرکتونو او کسانو سره په تمامو امریکایانو او بانکونو د کوم کاروبار نه کولو لپاره غږ شوی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا کو وایس اف امریکا دیو ریډیو دا یو ساته بخنه غواړم نیم ساته خبری خبرونه تاسو نیخ پنی غل واشنگتن ڈی سی نه اوري. زو لومړی د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف وکیل خواجه حارث پرون په سپریم کورټ کې د پاناما رسوای په مقدمه کې د پلټنو ډلې لخوا وړاندې کړل شوی راپور د اعتبار وړ نه دی بللی. ویلي دي چې د رښتیا څخه ډېر لرې دی. په دغه مقدمه کې به اورېدنه نن یو وار بیا شروع کیږي. په دې حق لبانی زمونږ همکار محمد علمگیر یو راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وکیل خواجه حارث د نهه پروز د پاناما رسوایی تفتیشي ټیم راپور پس قضیه اورونه کې د سپریم کورټ درې ججانو بنچ ته خپل دلایل پیش کړي. وکیل ویل د جی آی ټی راپور بې اعتبار دی او رښتیا سره سمون نه خوري. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ مشري جسټیس اعجاز افضل کوي او پکې نور جسټیس شیخ عظمت سعید او جسټیس اعجاز احسن شامل دي. د پاناما رسوایی کیس د تیر ګل دروازه اورېدل شروع کړي. درې میاشتې وړاندې سپریم کورټ د ډومبې اورونې پس د نورو تحقیقاتو لپاره ګډ تفتیشي ټیم یا جی آی ټی امر ورکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف او د ده بچو باندې لګېدلې د مالی ټګې او غلا غلطې تورونو پلټنې وکړي. د وکیلانو جرې ترمنځ خبرو کې جسټیس اعجاز احسن ویل کوسه هم د پاکستان وزیر اعظم لا موقعه ورکړې شو وا خو هغه د دې نه فائده وانه غسته او عدالت ته خپل صفایې کې هیڅ وړاندې نه کړل. جج زیاته کړې د وزیر اعظم نمو د تقریر په اړه سوال څه ځواب و نه ریدو. دغه شان د لندن د کورونو په اړه هم وزیر اعظم وایي چې ترنه نه دی خبر او وزیر اعظم د هیڅ نه منلو او هیڅ نه سرګندولو پالیسی اختیار کړي. د پنجاب شریف خاندان وکیل خواجه حارث عدالت ته ویلي چې د شریف خاندان لخوا جمع کړي شوی ثبوتونه په دوی راپورته شوی سوالونو په جواب کې عدالت ته وړاندې کړي شوی او زیاته کړي چې د جی آی ټی په دې معاملې کې نظر سره قانوني حیثیت نه لري. د کوم په جواب کې چې عدالت ویل د جی آی ټی نظر باندې به فیصله نه اوروي خو د دوی لخوا جمع کړی شوی راپورټ پر رڼا کې به فیصله خامخا اوروي. جسټیس احسن ویل د راپور بیا کتنې او نور شواهدو باندې د غور پس به عدالت فیصله کوي چې آیا دا کیس کامی احتساب ادارې نیب ته وسپاري او کو نواز شریف د وزیر اعظم د سوکینه برطرفه کولو فیصله اوروي. خو د شریف خاندان وکیل وایي عدالت خپل قضیه د جی آی ټی راپورټ په اډانه نشي اورولې. نن د شروع پروز با عدالت د دې کیس اورونه په درې مروز هم جاری ساتي. د نواز شریف وکیل په عدالت کې دریځ اختیار کړی چې د کال 2001 را هسه نواز شریف ځان د خاندانی کاروبار نه لري ساتلی او د پلار نه پاتې کاروبار د کال 1950 تیم پورې د سمبالو. هغه له نواز شریف کو د جمع کړی شوی مالیه یا ټیکس په کاغذونو بیرته سمال پټ ساتلی وي نو هغه به په دې اړه عدالت ته جواب دی وی غنینا. عدالت د دې جری په جواب کې د وکیل خواجه حارث نه دا تپوس هم کو نو بیا د سنگ ممکنه دا چې وزیر اعظم بیا نواز شریف لندن د زی دغه کورونو کې پاتې کیږي او دا تپوس نه کوي چې دا د چا کور دی چې دی ورته ورزي. عدالت ویل کوچا د ګډ تفتیشي ټیم یا جی آی ټی پر راپور اعتراض وی نو دا د غلط ثابتولو لپاره د ثبوت راوړاندې کی. عدالت زیاته کړه موږ د ډومبې ورځ نه په دې انتظار یو چې پاناما رسوایی په کیس کې خودل شوی مال د چا په پیسو غستل شوی دی خو لا تر اوسه دې پته نه لګیدا چې نواز خاندان سره دغه پیسې د کوم راغلي چې دوی پیدا کورونه او کارخانه واغسته. د نواز کورنۍ وکیل د جی آی ټی لخوا تر لاسه شوی کاغذي ثبوتونو په اړه هم نیوکې وکړي او وی ویل چې د خارج نه راوړل شوی ثبوتونه په کار ده چې د خارجي هیواد لخوا راستول شوی غنی دا قانوني حیثیت پنه لري. عدالت وایي دغه ثبوتونه به ګوري چې دا د پاکستان قانوني شهادت سره سمې خوري او کنه. د پاکستانی وزیر اعظم وکیل جی آی ټی پر راپور کې د خاغلی نواز شریف خلاف د غبن دروغ ویلو او د پیسې یو خوا بل خوا کولو 15 نور کیسونه پرانستلو خواست هم رد کړي. د راپور جوړولو والا په خیال دا به وزیر اعظم باندې مالی غلا غلطي ثابت کړي خو د وکیل وایي جی آی ټی دا اختیار نه لري او دا د خپل حد نه تجاوز کړي. د سپریم کورټ بنچ د وکیل دا خبر رد کړي او وایي عدالت اختیار لري چې تیر هر کیس ته بیا کتنه وکړي کوم چې رواني قضیه سره سمون خوري. کړي او د تیر وختونو نور عدالتونو لخوا فیصله شوی قضیه هم اوسنی کیس سره تعلق لرلی شي. د عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف وکیل خاغلی نعیم بخاری ویل د د پارټي د عدالت احترام لري او د دې فیصله تایید وکوي. د پاکستان تحریک انصاف دې نه وړاندې غوښتل چې خاغلی نواز شریف ته په ځان روانو پلټنو ترمنځ د وزیر اعظم څوکۍ پرېږدي، خو اوس یې دغه دریځ بدل کړی او وایي دوی به د عدالت د فیصلې پورې ګوري. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویان خاغلی فواد چودھری د نواز شریف لخوا خپل دفاع لپاره ټاکل شوی وکیلانو باندې هم نیوکه کړي چې د مایکروسافت فونت کالیبری یا کالیبری ټکو کې د خط لیکلو په اړه ولې چپتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور میرمن مریم نواز د جی آئی ٹی راپور وړاندې کېدو تود وخت کې پر ټویټر خپل یو پیغام کې یو خط اولستر وړاندې کړو، په کوم کې چې میرمن مریم داوه کوي چې هغه د پاناما رسوایۍ په کاغذونو کې د یادو کپنو برخه ده خو مالک یې نه ده. دغه خط باندې باقاعده دستخطونه او مهرونه هم دي چې پکې لیکل شوی میرمن نواز د یادو کپنو ټرستی ده نه چې مالکه. او میرمن مریم نواز دغه خط ځان سره عدالت ته په 15 جولای خپل پیشه کې هم راوړو. د خط په اخر کې د میرمن مریم نواز دستخط ته کم چې هغې کال 2018 فروری میاش په 2 منیټه کړي، خو مریم نواز ته مسله دا وخت جوړه شوه چې کله دا معلومه شوه چې د دې لخوا لیکل شوی خط د مایکروسافت کالیبری فونټس یا ټکو کې لیکل شوی او دغه فونټس مایکروسافت ادارې 1 جنوري 2009 نه پس جاری کړو او دستخط په وخت دغه ټکو وجود نه درلود. پلټنه کوونکی وایي د وزیر اعظم نواز شریف لور میرمن مریم نواز عدالت ته په دې اړه دروغ ویلي.
د پاناما رسوایۍ په حق باندې په مطبوعاتو کې څه راغلي دي زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف خلاف د بډو رشوتونو د تورونو په باب له د شریکي تحقیقاتي ډلې جی آئی ټی تیار کړی شوی رپورت دا وخت د ملک په لوی عدالت سپریم کورټ کې پروت دی. په دې رپورت د سپریم کورټ د 15 ججانو عدالت د میا نواز شریف خلاف د مقدمې سماعت د ګل د ورځې نه شروع کړی دی. د امریکې مشهوري هفتیزي مجلې ټایم د میا نواز شریف د مستقبل د فیصله کولو لپاره سپریم کورټ کې د دې مقدمې د سماعت په موضوع د رائټر یو رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د ګل د ورځې نه د میا نواز شریف د مستقبل د فیصله کولو والا د مقدمې سماعت شروع کړی دی. میا نواز شریف په دې مقدمه کې د خپلې کورسۍ د بچکولو او د تحقیقاتي ډلې د رپورت د غلط ثابتولو کوشش کوي. خیال دی چې سپریم کورټ به یا خو په میا نواز شریف د بډو رشوتونو په الزامونو کې مقدمه شروع کوي او یا به نااهله ګرځي. خو ځینې کسان دا تمه هم کوي چې سپریم کورټ د جی آئی ټی د 250 نه د زیاتو صفو تیار کړی شوی رپورټ یو خواته کی او د میا نواز شریف خلاف جوړه ټوله مقدمه ختمه کی. د جی آئی ٹی پر رپورٹ کی ویلی شوی دی چې میا نواز شریف او د کورنۍ د خپل حیثیت نه زیات دولت را جمع کړی دی، خو میا نواز شریف نن هم په خپل دی خبره ټینګ دی چې دی بے ګناه دی او هیڅ غلط کار نه دی کړی. میا نواز شریف د مخالفه سیاسي پارټو لخوا د استعفا ورکولو مطالبه هم رد کړی ده او دا خبرداري یې ورکړی دی چې د په مستعفی کېدو به ملک کې اړې غړې راپورته شي او هغه ټولې کامیابۍ به په اوبو لاهو شي کمی چې د کال 2014 نه د دې د حکومت د جوړېدو راسي ترلاسه کړې شوې دي. ټایم میگزین خپل رپورت کې زیاته چې میا نواز شریف د خپلې پارټۍ د پارلیماني ډلې یو اجلاس ته خپل تقریر کې ویلي دي چې زما په دې خبره ډېر زړه دردېږي چې زموږ د سخت مهنت او خوارۍ باوجود د ملک یو ځل بیا شاته د بوتلو کوششونه شروع شوي دي. میا نواز شریف د جی آئی ٹی د رپورٹ نه وړاندې د پاناما د دستاویزاتو راښکارا کېدو او په هغو کې د ده د کمپنو او د دولت د مال معلومېدو وروستو په اپریل کې د عدالت لخوا د نااهله کېدو خطرې سره مخ شوی و، خو ججان خپل منځ کې بې اتفاقه شول ځکه چې 15 ججانو کې 3 ججانو د ده د لرې کولو فیصلې سره اتفاق اونکو. البته د عدالت ټولو ججانو د نورو زیاتو تحقیقاتو دپاره د شریک تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم وکړو. میا نواز شریف په خپلو بیانونو کې بیا بیا وایي چې د ده خلاف سازش جوړ کړی شوی دی، خو دې سازشان په ګوته کوي نه. البته د ملګري په ذاتی محفلونو کې دعوی کوي چې د پاکستان فوج او عدلیه دواړو خپلو کې د میا نواز شریف د حکومت نسکورولو د پاره غوګونه جنگولی دي. بلخوا د پاکستان د فوج ویان د جی آئی ٹی په تحقیقاتو کې د فوج د څه قسم لاس لرلو نه انکار کړی دی. د جی آئی ٹی په شپږو غړو کې یو تن د ملټری انټیلیجنس دی او بل د مخبرۍ د مضبوطی فوجي ادارې ایس آئی تن دی. میا نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی دی. د وزیر اعظمۍ په درې واړو دورونو کې د میا نواز شریف خپل فوج سره نالګي را روانه ده. ٹائم میگزین د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکي، حق خبره خدا دا چې میا نواز شریف د پاکستان فوج په سیاست کې دی مقام ته صرف دیلا را رسولې دی چې دی به د فوج د مفاداتو تحفظ کوي. خو د میا نواز شریف فوج سره سمون را نغلو او په کال 1999 کې فوج د ده حکومت نسکور کو او دی یې لس کاله جلاوطن وساتلو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کرک او هنګو د پاره د گیس د پروژو لپاره کې خودل شو پیسو کې د کرک د گیس د پروژکټونو لپاره پیسې واپس اخیستې دي او دغه پیسې داسې ښکاري چې دوی به د صوبې په نورو پروژو کې مصرف کوي. په دغې باندې د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا کرک ضلع خلکو ته ګیس سپلای لپاره 1.5 میلیون روپو منظوري ځنډول شوي. سوی ناردرن ګیس پایپ لاین دغه رقم د خیبر پختونخوا خزانې وزارت ته واپس کړی چې حکومت وایي د صوبې نورو کارونو باندې به مصرفولی شي. ایکسپریس ټریبیون وایي د جولای لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعلی دفتر نه خزانې وزارت ته یو خط لیږل شوی و چې دغه رقم دې واپس کړی شي. کال 2014 د نومبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا حکومت د تیلو او قدرتي وسایلو وفاقي وزارت ترمنځ یو تړون کړی و چې لمخه به د کرک او هنګو خلکو ته د ګیس سپلای ورکول شي. دا ټاکل شوی و چې لومړی مرحله کې به د تیلو او ګیس ذخیرو سره نږدې 15 کیلومتره کې دننه ګیس سپلای ورکړی کیږي. دویمې مرحلې کې به هغه کورونو ته چې د مرکزی ګیس پایپ لاین سره نږدې دي او بیا درېمې او حتمی مرحله کې به ټولې ضلع ته ګیس سپلای ورکول شي. اخبار وایي د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړي چې دغه پروژې لپاره په کار رقم به د کرک او هنګو د تیلو او ګیس 10% د مالیې نه قرض اخیستلی شي. اخبار لیکي د دې ټولې معاملې نه خبر یو چارواکي ورته د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي دغه قرض اخیستل شوی رقم به هنګو او کرک ته واپس ورکړی کیږي چې وفاقي حکومت دغه پروژې لپاره پیسې منظوري کړي. سوی ناردرن د کرک لپاره 1.5 میلیون روپۍ او هنګو لپاره 1.6 میلیون روپو غوښتنه کړې وه. تړون تر مخه خیبر پختونخوا حکومت دغه رقم د کرک او هنګو د مالیې نه ورکړې. چارواکي ویلي د کرک لپاره 1.5 میلیون روپۍ واپس کړې شوي او د هنګو 1.4 میلیون روپۍ په پروژو لګول شوي. دغه چارواکي ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د هنګو په پروژه کار روان دی خو د کرک پروژه ځنډول شوی ځکه چې د ضلع د پرمختیا مشاورتي کونسل مشر ګل صاحب خان دغه پیسې د ضلع نورو پروژو باندې لګول غواړي. چارواکي ویلي د ګل صاحب خان په اعتراض وزیر اعلی خزانې وزارت ته امر کړی چې دغه 1.5 میلیون روپۍ دې واپس کړی شي. ایکسپریس ټریبیون وایي دغه چارواکي ویلي د ګیس نور کولو په معاملې کرک کې خلکو کې کار را پاریدلې. د ویلي دې مسلې سره به کرک کې حکومت نه ناراضګي نور هم سیوا شي. اخبار وایي د ضلع د پرمختیا مشاورتي کونسل مشر نه دې لړکې د جواب اغستلو هڅه شوي خو ورته وخت نه دی ورکړی.
ناټو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم ذاتی جهاز تیر ورځ په مزار شریف کې شمالي ښار کې د کوزیدو څخه منع کړی شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وصف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ ناټو پخلی کړی چې د افغانستان مرستیال صدر عبدالرشید دوستم د شپې هیواد ته د واپس راتګ هڅه کړې خو د نوموړي شخصي جهاز ته د مزار شریف په هوایي ډګر د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. درې شپېته کلن دوستم څوک چې یو پخوانی جنگ سالار دی او د نوموړي د ملیشې ځینې محافظینو باندې په یو زیات عمر سیاسي مخالفه احمد اساچی باندې د تشدد او جنسي زیاتۍ پر سر د میاشتو راهیسې پلټنې روانې دي. لومړی مرستیال صدر نږدې دوه میاشتې وړاندې د علاج په خاطر ترکیې ته تللی و.
جنرال دوستم
د ناتو ریزولوټ سپورټ میشن یو بیان بل سالوین وایس اف امریکا ته ویلي چې د جنرال دوستم جهاز ته په مزار شریف کې د ناست اجازه نه د ورکړې شوې.
وال وی ور اسکډ ټو
هغه سالوین جاته کړې چې ورته د لومړي مرستیال صدر جهاز ته د ناست د اجازه ته غستلو ټلیفون راغلی او خو نوموړي د ټلیفون کوونکي نوم وانه غستو او وی ویل چې دوی د داسې کولو څخه انکار وکړو ځکه چې په شمال کې خپل کمانډر دوی ته ویلي چې دا کار د ریزولوټ سپورټ میشن نه دی. نوموړي یادګیرنه کړې چې د نړیوال میشن رول افغان امنیتی ځواکونو ته تربیه سلا او مرستې ورکول دي او دا چې د افغانستان داخلي چارو کې مداخلت د دې کار نه دی. د ځای میډیا د راپورونو تر مخه د هوا بازي مامورینو د هغلي دوستم الوتکې ته د کابل په هوایي ډګر د ناست هدایت کړو خو د دغه پرځای د نوموړي جهاز ترکمنستان ته واپس شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په یو بیان کې دا راپورونه ناسم بللي شوي چې ګنې جنرال دوستم تیره شپه له ترکیې بیرته راګرځېدلې او بهرني ځواکونو یې الوتکې ته د بلخ په هوایي ګر د کوزیدو اجازه نه د ورکړې. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال لا هم د ترکیې په انکرا ښار کې دی او تر راتلونکو څو ورځو یې وطن ته د ستنېدو پریکړه نه ده کړې. د جنرال دوستم د دفتر په دغه بیان کې ویل شوی دی چې جنرال دوستم په افغانستان کې د دریو ګوندونو د نوې ائتلاف د اعلان په غونډه کې ګډون وکړي خو په دغه بیان کې د غونډې د نیټې په حق لا څه نه دی ویل شوی. داسې راپورټونه هم وو چې د افغانستان د ملي اسلامي ځواکونو د څانګې د ماسپخین را په دیخوا په مزار شریف خار کې د جنرال دوستم د هرکلی لپاره چمتووالی نیولې. افغان حکومت وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې څه نتیجې هم روزي نو میډیا سره به شریکوي. د دې علاوه د دې میاشتې په پیل کې د افغانستان د عدلي چارواکو اعلان کړو چې د دوستم او د نوموړي د سړو پر ضد تورونو پلټنې مکمل شوي او د نورو ګامونو لپاره عدالت ته لیږلي شوي دي. د هیواد دننه او د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان نړیوال مرستو کوونکو لخوا صدر اشرف غني د فشار سره مخ دی چې د نوموړي مرستیال صدر پر ضد لګېدلې تورونو ته کتنه وکړي او د هغې رستو پر ضد یې ګامونه واخلي. تیر کال اساسي څوک چې یو پخوانی ایالتي ګورنر دی د ټي وي په یو مرکه کې ویلي چې د دوستم د ملیشې سړو دی نیولې او تشدد یې پرې کړی او جنسي زیاتی یې ورسره کړی. نوموړي ویلي چې دوستم د دغه نیولو او تشدد امر کړی. څارونکي وایي چې د ګل دروازې دغه پیښې سره کیدی شي د صدر غني او مرستیال صدر دوستم ترمنځ تاوتریخوالي ته وده میلو شي. پخوانی جنگ سالار چې د افغانستان په شمالي سیمو کې ډېر پلاویان لري د هغه پر ضد لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې دا هر څه د هغه سیاسي هلو ځلو ته د زیان په خاطر کیږي.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرينو پروګرام هم کتای شي.
وی وی ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی وی ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
گرانو خدای مردون کو دړي ور اډيو سره نه خبرونه ته نه خپني غه د واشنگټن ډي سي نه وګي او اوس هم زو د یو بل راپور په لوتہ امریکا اتل ایرانیانو او ځین ډلو باندې نوی بندیزونه لګولې کوم چې د ایران بیلستیک میزایل د پروګرام مرسته کوونکې دي. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږه همکارا کلسون کاکړ وړاندې کوي.
امریکا د سې شنبه په ورځ د ایران هغه اتل ډلو او خلکو باندې بندیز لگولی چې د ایران د بلاستیک میزایل پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیز د اعلان په وخت ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه په اړه اندېښمن دي چې د سیمې ثبات او امنیت کمزوري کوي. بلیک لسټ یا بند کړل شوو خلکو یا اهدافو په امریکا کې که هر ډول اساسي درلودې هم باور باندې بندیز لګول کیږي او امریکایان به نسی کوي چې ورسره کاروبار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ډلې د ایران انقلابی عسکرو سره وتړلې او وایي چې دغه ډلې د بیلاستیک میزایل په تحقیق د پراختیا جوړولو او د میزایل د الوتکې د ازموینو کې برخه درلوده. د دې ترڅنګ د امریکې د خزانې محکمې و ادارې او 15 تنه د ایراني فوجیانو لپاره د وسلو د اخیستو د ملاتړ ویلي. د امریکا لخوا د بندیز اعلان کولو وروسته امریکا و تهران ته یو وار بیا د درې امریکایانو د خوشی کولو ویلي. او د روبرت لیونسن چې له څو وخت راهیسې په ایران کې بېدرکه دی د هغه خوشی کولو لپاره یې د ژمنې یادونه هم ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شپږ میاشتې پخوانۍ انتظامیه د ایران پالیسۍ ته کتنه ترسره کوي. په عین وخت کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران په سیمه کې د ناوړه فعالیتونه په ضد وي. امریکا ویلي چې د ایرانی فوج په سیمه کې د یاغیانو سره ملاتړ کول او په منځني ختیځ کې ناوړه فعالیتونه د دوی په سیمه کې د نړیوال امنیت او سوله کې مثبت برخه کموي، کوم چې د کال 2015 د اټمي تړون برخه وه. د واشنگټن د بندیز اعلان د هغه وروسته مخه ته راغلی چې ایرانی پارلیمان د هوا د میزایل د پروګرام او د انقلابي عسکرو د بهرنیو عملیاتو او د قدس واکونو لپاره په بودیجه کې د 500 میلیون ډالرو فنډس ورکولو لپاره رایه ورکړه چې په منځني ختیځ کې د واشنگټن د پالیسي مبارزه وکړي. د دوشنبه یا ګل په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته هم دا خبر ورکړی د دې اړتیا ځکه وه ولې چې ایران د نړیوال معاهدې ته به بیرته کتنه کیږي. د امریکا مطبوعاتي سازمان دا عکس ورکوي چې صدر ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې سره ځکه اتفاق کوي ولې چې د صدارت لپاره د کمپاین په وخت صدر ټرمپ ویلي وو چې د ایران سره اټمي تړون ملاتړ د پخواني صدر براک اوباما تر ټولو بده فیصله وه.
اوس باندې کوم ادارې چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ملګرو ملتونو لوی سکتر د سلامتی کونسل په 2021 نمبر قرارداد باندې د عمل درآمد په حق له خپل شپږ میاشتیز رپورټ خور کړی دی. په دې رپورټ کې لوی سکتر د دې خبرې تصدیق کړی دی چې یورپی یونین او لویو عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن پروګرام په شوې لوزنامه د ایران په شمول ټول فریق پوره پوره کاربن دي. خو د سیاسي معاملو په حق له د ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر جیفری فلیټمن سلامتی کونسل ته د خپل رپورٹ وړاندې کولو په موقع د قرارداد د نورو خبرو ذکر هم کړی دی چې دا یو خبره هم پکې شامله ده چې ایران به د بیلیسټک میزایلونو د جوړولو نه ډډه کوي. د دا خبره په ګوته کا چې د کال 2019 د جنوري په یو کم 1 تاریخ ایران د درمیانه فاصله بیلیسټک میزایل خوشی کړی دی. دین وړاندې ایران د کال 2014 په مارچ کې هم بیلیسټک میزایلونه خوشی کړی وو. په 2021 قرارداد کې چې کم بندیزونه په ګوته کړی شوی دي په دې کې په ایران د وسلو بهر ته د لیږلو بندیز هم شامل دی. ښاغلی فلیټمن ویلی دی چې د کال 2014 په مارچ کې په قطبی بحر هند کې چې د فرانس سمندري فوج کومه وسله نیولې وه د دې د ملازینه معلومه شوې ده چې دا د ایران جوړه وسله وه او د ایران نه بار کړی شوې وه. دین علاوه ښاغلی فلیټمن دا خبره هم په ګوته کا چې د ایران د دفاعي وزارت تنظیم د عراق په دفاعي نمایش کې بیا ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیری نیکی هیلی ویلی دی چې د لوی سکتر رپورټ د ایرانی حکومت د تباکن اقداماتو ثبوتونو نه ډک دی. په دې کې د ایرانی حکومت لخوا د 2021 قرارداد د خلاف ورزو دستاویزی ثبوتونه هم موجود دي. د اویل چې ایران دیمر بیلیسټک میزایلونه خوشی کوي د وسلو سمګلینګ پی ثبوت شوی دی او د بیلیسټک میزایلونو جوړولو غیر قانونه ټکنالوژي حاصله کړې ده. میرمن نکی هیل دا هم وی چې په 2021 نمبر قرارداد کې د ایران د ځینو شخصیاتو نورو ملکونو ته پتلو بندیز لګولې شوی دی خو د ایران د پاسداران انقلاب د قدس فورس د مشر میجر جنرل قاسم سلیمانی غوندې کسان خپخکارا د نورو ملکونو دورې کوي. دی زیاته کا مونږ د سلامتی کونسل په حیث د 2021 قرارداد په ټولو خبرو ټینګ ادریدل پکار دی. موږ له پدې ټولو خبرو په سختۍ سره عمل درآمد پکار دی او ایران ته خودل پکار دی چې موږ به د ایران لخوا د ملګرو ملتونو په قراردادونو پورې خندا او د دې سپکاوی چری هم ونزغمو. د امریکی سفیری هیلی د خپل تقریر په اخیر کې اوی چې د ایران کردار او گفتار د نړیوال ګوند یو ذمہوار غړي غوندې نه دی. سلامتی کونسل دی لازمن د ایران دی چالی ته پام وګرځي او هم د دې مطابق دی ورسره سلوک راواخلي.
قدرمن اردوونکو د ډیور اړیو دا خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه ورځ غواړو، ښاد او آباد اوسئ. تاسو نه اخلو اجازه، الله خمان.